السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ایزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه دي.
د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. له باجوړ د قومي اسمبلی غړی وای ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. ټاکل شوې ده سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما مېلمه وي. او سم د خبرونو تفصیل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو پکې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاری په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان دولت به د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابر کړي. افغانستان له ټولو سیمه ایزو هیوادونو سره په هره برخه کې همکاري ته تیار دی که هغه په دوه اړخیزه درې اړخیزه یا ګڼ اړخیزه کچه وي. په دې کې د مزدورانو تبادله توانایي بنیادي ډانچه او دغسې نورې برخې شامل دي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دیرش مرستندوی هیوادونو د 24 سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړ د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام له وفاق څخه خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول به یو آزمایشي عمل وي.
کمیټه چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتله چې دا دوړای مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنیټر صاحب هغه هم زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹر ٹریول ایریا کې.
شهابالدین خان ول که د ازمایش کامیاب سو نو شای مومند خیبر ایجنسی په ګډون نوري قبایلی سیمه هم خیبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر الله پرویز خټک په مشر کې غونډه وسه. له هغه وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان خبري غونډه وکړه او بیا له مشال لیډو سره په خبرې کې ویل چې سېنیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټسونه ورکړل شوي دي.
چې کوم خلک د پی ٹی آئی ممبرز یا په ریزرو یا په الیکټډ او هغوی د پی ٹی آئی ټکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنٹ شوی دی هغوی ټولو لمونږه نوټیسز ورکاو او هغوی مونږ لا یا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغوی سره به مدقه سلوکي چې کم د دې نورو سره
چاته چې نوټیسونه ورکړل شوی دي د هغو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریدلی وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بریدلی چې نن یې په کابل کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو د سړک غاړې بمی چاودنو کې کمی راغلی دی خو زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینو یو هغو خطرناکې او زورورې وې. فلیپ بریدلی پر پاکستان هم غږ وکړ چې د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن په ډیره کمه موده کې ډیرو مهمو مسلو ته رسیدلی دی. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل شوی چې اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنو پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ولسمشر غنی د دغه کمیشن کارونه تر څېړنې لاندې نیولي او د دغه کمیشن د کار د غزیدو په اړه لازم نظریات وړاندې کړي دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د پاچا دا سفر څو ورځې مخکې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور دی چې د بندیزونو لرې کېدو سره به نږدې سل ارب ډالر د ایران لاس ته ورسي چې د خپل ځپل سوي اقتصاد د ودې لپاره به کار ځینې واخلي. خو په ورته وخت کې واشنگتن دا ویره هم څرګنده کړي چې تهران له دې پیسو د ناوړه فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولای شي. د عربستان په ګډون د خلیج عرب هیوادونه ایران تورنوي چې فرقیزه شخړو ته د سیمه په هیوادو کې لکه په یمن، شام او عراق کې لمن وهي. چین په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزي د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي جینپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي جینپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمېر کې به درې لکه کمی راسي، خو نوموړي دا خبره ونه کړه په څومره موده کې به دا کار کوي. د چین په د نړۍ د بل هر هیواد تر پوځیانو لوی شمېره لري. د دغه هیواد پوځیان درویشت لکه دي. چین همداراز د امریکا له څخه وروسته تر بل هر هیواد لوی پوځي بجټ هم لري. ورستای خبردار د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وای په منځنی ختیځ کې د شخړې لواجی یو کروڑ او ډیر شلکه ماشومان د تعلیم له حق محروم دي. د یونیسف نن خبر شوی ریپورت وای په دغه شمیرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمر نه لري. ریپورت زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده. نو شای په راتلونکو میاشتو کې له سکول د وتونکو ماشومان شمیر 50% زیات شي. یونیسف وای په شام، یمن او لیبیا کې نظر داسې سکولونه سره چې د استعمال قابل نه دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج زیر د موسم له حال او کرنسی قیمتونو سره
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.68 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا د موسم حال مو له سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري: نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو یا ری اکانومی کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کارپوه
دانه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي. خو دا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي وایي په ازمیختي بنیادونو به د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. کارپوهان سوای
وسم کا پریزیڈنٹ یو سائن اوکو تو دا فاٹا ون سٹیٹس بو بدل شی صوبہ اسمبلی کی اگو د نمائندگی اوم ملے وی دیشی ودا سی اصول مدا خو بڑے خ قدم پر دشی زکه جدا یو سٹارٹ تے دی.
پا پاکستان کے تاجرانو د حکومت لخوا د ویت ہولڈنگ ٹیکس لگاولو خلاف پر احتجاجی مظاہرو لاس پورے کڑے دے.
چار تاریخ بنے بینک ٹرانزیکشن پر پاکستان کے بند ہوئی، بینک سے یہ پیسہ ٹرانزیکشن بنی کی، اور 9 تاریخ بنے پورا پاکستان کے شٹر ڈاؤن دے 0.6 ویت ہولڈنگ ٹیکس خلاف.
لکور میں 2 دیش کا لوڑان بے قورشی متاثرہ کورنے خپلو کورونو تا واپس لگل شوی دی. یو تنوائی
خپل وطن دی دینه مخکې مو پیدا ونل ته شوي مو پر ورې شنل ته شوی دی. دغو خلکو سره مو پلور نه کنه مړی ژمدی خیبا دی هر یو شی سره شریک دی نمو ډېر زیات خوشحالي پر اتللی باندې.
لا مشال ریډیو سره اوسئ. تاسمشال ریډیو ته وګیې. نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ورځنی کانفرنس شروع شوې ده. ټاکل شوې چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت سوداګرۍ قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپي او د غشان په نورو مهمو پروژو هم د دغه کانفرنس ګډونوالو سره خبرې وشي. قاسم سولمل له تفصیل سره.
د نږدې اویا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ریکا شپږیا له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې ناستې په پرانیز غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکا شپږ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړې چې که د سیمې هیوادونه ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکارۍ ته تیار دی، که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژۍ، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه راز وویل چې مرکزي او جنوبي اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیز غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. ده زیاته کړې چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسازر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالانو ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه
گذاری باعث میشه که تجارت هم روش بکنه. دیوی پنگاچونی د دې عمل کرسی چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګي رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګي او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. ښاغلی حقجو ویل د ریکا سرژنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو هم خبرې کېږي. د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهم ورځ به نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
داو قاسم سولمل سباله د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفروم ټاکل شوی دی چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. دا چې د غونډې اهمیت څه دی، ریاض مساحل نور تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وا چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد پاړه کابل کې کیدونکو دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې په ورځ کابل ته ځي او هلته به کانفرنس کې د ګډون نصر بیره د افغانستان عالی رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت پاړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوس کونو دوی
ملاقاتونه ډیر ډیر کیږي. نو پاره کې څه خبره وی، ځړې خبره، نوې خبره، ګلی شي کوي، ځاغه ذکر کیږي. نو دا نه ده چې دې ملاقاتونه سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټول حل شي. خدای دې یو موقع را چې کم وستا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، ځاغه ته توجه شي او ځاغه دې حل کول لپاره څنګه څه ګامونه پورته کړی شي.
همدار ازمو افغانستان کې د کیدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت پاړه د سیمې چارو د یو بل کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو د دوینا وا
تاسو پته چې په افغانستان کې به یا په سکیورټی کانفرنس کې د یا په امن باندې کې دوم ته خبرې وي. دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره به د افغانانو حوصله هم اوچت شي، د غوي چې کوم سنس اف ډیپریشن چې ته وي چیرې هغه هم د غوي لګي د چې او دل کې خلک دغه په اقتصادي جون کې هم انټرست اخلي. نو زه غواړم دا چې دا یو ډیر اهم موقعه چې په هغه کې به هندوم ناسي، پاکستان هم ناسي، افغانستان هم ناسي، امریکا هم ناسي، روس هم ناسي، چین هم ناسي. نو دا نه چې صرف دی په اکونومیک خبرې کې سره سره چې دا وخت کې کوم مسائل دي د ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کېږي او دا یو ډېر ائیډیل فورم دی په دې ائیډیل مقابله.
د یادونه ده چې د ریجنل اکنامیک کوآپریشن کانفرنس ان افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد پاړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو او دغه لړ کې نوې ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي او کېدونکو غونډه د دغه سلسله شپږم غونډه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي چې د قبایلي سیمو د ولس د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره به په ازمیښتي بنیادونو د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وایي چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک د فاټا آئینی حیثیت بدلېدی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلی سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دې بدل کړي شي، او دغه لړ کې د سلا مشورې وروسته دوی په دې متفق شول چې په ازمیختی بنیادونو به باجوړ ایجنسۍ د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پښتونخوا انتظام کراولي. د نوموړي وینا وه چې د باجوړ ایجنسۍ نه وروسته مومن، خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانوني حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرفه دا تجاویز و چې کوم ایف آر جی هغه کې مونږ انیشیټیو والو، خو مونږ دا ورته وی چې دا یو ایجنسی نه، دا یو یونټ نه، تاسو والے دا غیته پر باجوړ ډیر زیات سوټیبل دی. نو په دا باندې بیا هغه باجوړ ځان لکو کوم کمیټی چې روانه ده پرایم منسٹر طرف نه په سیفرون کې، نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دا غی سره دا خبره وتره چې دا دوړ ایم ان ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سینیټر صاحب هغه
قبائلی سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړي شي، او یا دې فاټا وفاقي جمهوری سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګو وغواړي، خلک وغواړي، نو پرزیدنت په یو ساين باندې چې کم دی فاټا غونډه چینج کړي شي، غونډه بدلې شي. اوس هم که پرزیدنت یو ساين وکړو نو د فاټا غونډ سټېټس به بدل شي، صوبایي اسمبلی کې هغوی د نمایندګي هم ملوي دی شي. په داسې اصول نو دا خو به ډېر ښه قدم پورته شي، ځکه چې دا یو سټارټ دی چې شروع اوسوله او دا د جلسې دی په پاټا کې شامل کړي. یقینا چې روان کال دو کے بعد باقی شکم ایجنسی ریدا بوم پاٹا کے شامل شو دی ایڈمنسٹریٹو پاور پروونس تور کوشی
دادی ہم یادوی چ دو وفاق دے انتظام لاند دا قبائلی سیمی پ و ایجنسو او شپگ افارز مشتمل دی، او دو فاٹا د منتخب غڑو تر مخا چ آبادی د اتیا ولکنا زیات دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ خیبر پښتونخوا گورنر سره په غونډه کې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر ان نظام د لمنځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی سیاسی ګوندونو مشرانو تیر ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لیدکاته کړی دی، او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړي شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې حق له د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسی صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی افریدی مشال ریڈیو تبویل
یو مونگ پا فاٹا کے آزادانہ طور باندھے با اختیار بلدیاتی انتخابات گختل، او پا دویما نمبر کے مونگ ورسرا داویل چی پا اف سی آر چکم موجودہ آغا ظالمانہ نظام دے دا مونگ لے ختم کرے شی. بل ورسرا مونگ پا فاٹا کے چکم کرپشن روان دے کا آغا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے او کا آغا دا فاٹا سیکرٹریٹ دے. مونگ آغی لے داور خبر کرلو چی پا غٹا پیمانہ پا دغو اداروں کے کرپشن روان دے میرا بانیو کا چی دغ مخنیوی.
او د جماعت اسلامی ګوند د خیبر ایجنسی او مشر زرغون شاه پردی په خپل خبرو کې وویل
و د شپتو کل نه دلته مسلې دي. مونږ په فاړه کې داس لات غواړو چې په فاړه کې بلدیاتي انتخابات وشي، د نور ملک په شان دي چې نور دی ودا بالغ رہے دی باندې وشي چې هغه څنګه عام موټوي اسنه چې سپنګری یا د ملک هغه زړه غوي. مونږ هم دا خبره ته کو تکړه چې مخصوص طبقه ده د شیما ورګوا. مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر انتظامیه چې دا د اختیارات کم کړی شي او دا عدالت کم سسٹم چې دا بیل یو ځان له ادارا شي نو هغه خبردم تیار شو غو موږ سي واده وکړو انشاء الله دا به زړه حل کوم.
یاد دی وی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ور وغځول او په اف سی آر کې یې معمولی بدلونونه وکړل. خود فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافی دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي. او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړی دی او دې کمیشن هم څه سفارشات تیار کړي دي چې ځنې سفارشاتو سره قبایل اتفاق نه لري. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د دوی د ګوند کوم غړو د اګست په 13 د ضلع او تحصیل ناظم ووټونو کې د قانون خلاف بل ګوند ته ووټ اچولی دی، پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې کې د سینیټ او صوبایي اسمبلی د غړو نه علاوه یو ضلع ناظم او 55 نور کسان هم شامل دي. خو دغه غړي وایي چې په داسې کولو سره به پارټي کمزورې شي او ځینو ضلعو کې حکومتونه هم تللی شي. نور حال له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مقامی حکومتونو د قانون دلاندې چې د دوی د ګوند کم غړو د پارټۍ په ضد ووټ اچولی یا ووټ اچولو نه راغلی، د پارټۍ رکویت ختمولو لپاره نوټسې جاری کړي دي چې پکې د دوی د ګوند سینیټر اعظم سواتی، د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل او د ایبټ آباد ضلع نوې ټاکلې شوې ناظم سردار شیربادر نه علاوه په ټولو صوبه کې 55 غړي شامل دي. او دوی ته ویل شوي دي چې په اوو ورځو کې دننه دننه د دغې نوټسو جواب ورکړي، ګنې د دوی د پارټۍ رکنیت په ختم کړی شي. پرون ماخام پېښور وزیر اعلی هاوس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته په دې باب لوویل
چې کم خلک د پی ټی آی ممبرز وو یا په ریزرو یا په الیکټډ وو او هغوی د پی ټی آی ټکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنټ شوي دي، هغوی ټولو له موږ نوټیسز ورکو، د هغوی خلاف اکشن اخلو. چې کوم ځای کې چا دا پلان جوړ کړی دی لکه منسیرا کې اعظم سواتی، عبدل ټاؤن 3 کې یاسین خلیل، مونږ به هغوی نه باقاعده ایکسپلینیشن کال کو او هغوی به مونږ لا خپل صفائی راکړي او کو ګلټي نو هغوی سره به مدقه سلوکي چې کم نه دی نورو سره.
ولی هم په دې لکم چې کله دا 400 شبقدر اکبر خان مټه چې مخکینه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي صدر هم وو او د ووټ نه اچولو له وجې ورته چې شوګاز نوټس جاری شوی دی سره تماس ونیول، نو دوی مشال لیډو ته وویل کچرې دا ګام یې پورته کړو نه یوازې به ورسره پارټي کمزور شي بلکې په ډېرو ضلعو کې به د دوی حکومتونه هم ختم شي.
وزیر اعلی خو د دې د زور نه لري خبره، په دې طریقه خو به دا پارټي بالکل تباه شي، هر که به شي دا ټول به دوی به شي. نه دی دومره زورور دی چې ګیله خامخا به دی په خپل مختر دومره لویش قدم اوچتوي. نو که دا خلک دغه شو دا نور خلک به هم بیا ډسکرج شي، بلکې دومره به پارټۍ کې انټرسټ او څه دغه نه لري بیا او بیا دې پیش او کار یې پیش خو دا خبرې به ټول عمران خان ته یو ځلې رسي او هغه هوښیار سړی دی، هغه په دې خبرو پوهېږي او هغه
بلخو د پاکستان تحریک انصاف صوبائی ارگنائزر فضل محمد خان وایي چې نه په ضلعو کې د مقامی حکومتونو د تلو پرواش دی او نه د ځینو غړو د پارټۍ پرېښودو، خو ولې چې کوم قانون دی هغه به د ټولو لپاره یو وي.
زمونږ چیرمن چې دی هغه وایي چې ما ته د دې نه لوی نقصان بل نه ښکاري، چې کوم شی زما نظریې له نقصان ورکوي، زمونږ د پارټۍ ډیسپلین خرابوي. هغه چې مونږ به د پارټۍ نه یو اداره جوړو چې د دې د وخت سره مونږ هر قیمت ورکول، مونږ هغه قیمت ورکول ته تیار یو.
د پام وړ ده چې مقامی حکومتونو د قانون د لاندې چې د کوم ګوند کس هم د خپل ګوند په ځای د ضلع یا تحصیل ناظمې په ووټونو کې بل ګوند ته ووټ واچوي، نو د قانون د لاندې به د ده پارټۍ رکنیت ختمولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې تاجرانو د حکومت لخوا د وید هولډینګ ټاکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وید هولډینګ ټاکس فیصله دې بیرته واخلي او کني دوی په خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د وید هولډینګ ټاکس د فیصلې پر ضد د کراچۍ کوٹی، لاہور اور د پیخور په ګډون په بیلا بیلو خارونو کې احتجاجی مظاهره پیل کړي او غوښتنې کړي چې حکومت دې د 0.6% د هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي، ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي، نو په کار ده چې بل کوم آئینی او قانوني لار خپل کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیخور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي، چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیرې کوي او له سبا به د بانکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بالکل، دا زموږ خپل فیصله ده چې 4 تاریخ باندې بینک ټرانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي، بینک سره یو پیسہ ٹرانزیکشن باندې کی، اور 9 تاریخ باندې پورا پاکستان کې شٹر ڈاؤن دے 0.6 وڈ ہولڈنگ ٹیکس خلاف، چې حکومت دا واپس نه آلی نو بیا 7 اکتوبر باندې بیا شٹر ڈاؤن وي.
کله چې مشال ریډیو د تاجرانو د احتجاج او دو ود ہولڈنگ ٹیکس او دو حکومت فیصلے پہاڑا اسلام آباد قائد اعظم پوہنتون کی دماشیات و استاذ ڈاکٹر انور شاہ نو پختل نو دہا غوے ناوا،
چونکہ دا حکومت کمزوری دا جو ڈائریکٹ دا ٹیکس نشی لگو رہا ہے، دا ود ہولڈنگ ٹیکس پر تھرو باندھی دو دا خلق مجبور ہے گئے جی انکم ٹیکس والے خود دے گھٹ نقصان دا دیں، کہ حکومت دا پتہ نہ لگے جی دی بینک دا پیسی جی دا سو ٹرانزیکشن کئی دا تے چا دی فرض کہ زما ملگر ما ترا لی گیا او آغا و جی زما پکور کی ورگا نو دا پیسی خود زما نہ جی دا پیسی دا گنا وس کٹ کی نو لگ پدی کہ دا حکومت کی کم دے دو یو انتہائی ان ڈائریکٹ طریقہ اپنا وئی او پدی سرا واقعی چ بینکونو کی چکم دا تاجرانو کم لین دین
د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجٹ دوران دا بینک په ذریعہ لین دین باندھے 0.6% ٹیکس نافذ کرے وہ پکم چی روان کال په جولائی میاش کی عمل درآمد شروع شو، خود تاجرانو د احتجاج په وجہ د خزانے وزارت دغه عمل درآمد تر د لومړی اکتوبر وزنڈا وو، او دی محال یہ لتاجرانو سرا وقت په وقت مذاکرات هم وکړل کوم چی تر دې دمه د ناکامۍ سرا مخ تھی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 7 بجو،
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
په کورمه کې 2.5 کال وړاندې بې کوره شوي د سدې 50 متاثره کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږل شوي دي. په سیمه کې د سدې متاثرینو واپسي د مری امن لوزنامې د لاندې کیږي. په 1983 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې تر شروع کېدو وروسته دغو خاندانونو خپل کورونه پرېښي وو. نور حال د تارک اورکزی په رپورټ کې اورو.
پکورما کې 2.5 کال وړاندې بې کوره شوي د سدې متاثرین له خپلو کورونو ته واپس کړل شول. د نهې په ورځ د سیمې متاثرینو واپسي د پولیټیکل انتظامیې په مرسته وشوله. د کوزی کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لوډیو ته وویل 50 خاندانونه داسې دي چې هغوی به په 2 مرحلو کې خپلو کورونو ته واپس کولی شي. ده وویل په اولې مرحلې کې دغه خاندانونه چې شیاګان دي سدې ته واپس کولی شي، خو پولیټیکل انتظامیه به له ځان سره ساتي. ده زیاته کړه په سیمه کې فریقینو ترمنځ د اعتماد فضا د جوړېدو وروسته د واپسی دویمه مرحله به شروع کولی شي. د دغه خبره په دویمه مرحله کې به دوی دغه متاثرین لخپل کورونو ته منتقلوي. دا هم ویل په سیمه کې متاثرینو د استوګنې او د حفاظت په پوره ډول خیال ساتل شوی دی. واضح دی چې په 1983 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته دغه خاندانونو خپل کورونه پرېښي دي. دا خاندانونه دومره وخت د بره کومې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل. سید مشتاق حسین په نامه یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي په ډېره مشکله او خفګان کې 2.5 کاله کړل، خو اوس چې واپس شول نو ډېر خوشحاله دي او په دې دوی د پولیټیکل انتظامی شکریا ادا کوي.
وطن دې نه مخکې مو پیدا ونل څه شي مو پر وری شنل څه شي دې دغه خلکو سره مو پلور نه کنه مړې ژوند دې خې با دي ار یو شین سره شریک دي نو ډېر ژوند خوشحالي پر اتلې باندې چې مو دلته خپل وطن ته راغلو دغه خلکو راډي رمیر بني کوم سدېوال دي انور کوم کومونه دي وای مو ډېر خروغ درونه استقبال وکړو مو ته ډېر خار کله وای مو دغه ډېر ژوند شکر گزار شو پر یاد کوو.
په کورما کې د ساده متاثرینو واپسي د مری امن لوزنامې د لاندې کیږي. په 2003 کال کې شیا سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شو وه چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بېکوره شویو خلکو سره به په بیا آبادۍ کې مرسته کېږي. په 2011 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بېکوره شویو خلکو واپسي په سلسلهواره توګه شروع شوې ده. په کورما کې 2000 کال وروسته د فرقه ییزو شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بېکوره شوې دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور
د مشال پلوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه ل عبدالحق کړهورو
دریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې شروع شو، پکې د سیمې په کچه د توانایي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاري په اړه خبرې کیږي. دغه کانفرنس د پایل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معاون حکمت خلیل کرزی وویل افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابرې کړې دي. له باجوړ د قومي اسمبلی غړي وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سر کډول یو آزمایشي عمل دی. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم و ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر الله پرویز خټک په مشرۍ کې سوي غونډه کې دا فیصله وشوه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریډلیپ وسوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن په ډېره کمه موده کې ډېرو مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبر سوي اعلان کې ویل شوي اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر 4 ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزې د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسم کې چینایي چارواکو د روس ولسمشر وادیمیر پوتین په ګډون د یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې 1.5 کروړ لکه ماشومان د تعلیم له حقه محروم شوي دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغه شمېر کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو رسپانو د بیلابیلو اداریو مهم ټکی څه دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د 13 کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصله ییز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمه دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قومي اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قومي خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولی شوی دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت خلق نیولی دي نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی بلکې جمهوریت تقاضا همدا ده چې چا هم قومي دولت دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د نشه یي توکو استعمال زیات شوی دی او باید حکومت په دې اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړي. بلخو فورن افیرز مجلې د ملا عمر پمړینې لیکل کړي دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې لفرخندا اسد ناورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلي وو. د دغه هیواد د نشه یي موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمېره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او کچري دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه لته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي چې دغه هم یو خبره نه ده. او بیا چې د نشې موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوی دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوی. د نشې موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپلو مقاصد لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هواری دی. فارن پالیسی لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د نشي موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغه مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشي موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقوقو سرغړونه ونه کړي. د دغه مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د د خبرونو په اړه سوال شوی وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره سره خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجلل کې یو خوا ملا عمر مړ شو بل خوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا د خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره پاتمی برخه کې د شیبي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د اولس مشروباما د قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټمي وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې سرګندونو تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډېر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 14 شو ته ورسید. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر بارک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
تاسو د ایم ایچ ایبر رپورټ ته وګورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولې او پر یو بل د ترګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمنی لري او نه هم مینا. د مقاله نورې برخې لګول آیاز اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی و چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان اورپکی ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلی دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلی دي، خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلی دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایان کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکو وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فیرس ډېر اوږد دی او دا له 70 کال راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په مومندو او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف دولس ورځنی مهم درې ورځې وړاندې سرته رسېدلې دی چې په دواړو قبایلی سیمو کې 15,80,000 پورې ماشومانو ته د دغه مرض ضد ټیکې یا واکسین لګول شوی دی. چې کوم ماشومان پاتې شوي دي نو د هغوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا سات هم ټیکې موجود دي. شانواز سرکزی معلومات لري.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرض ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لږ زیات 15,80,000 ماشومانو ته واکسین لګولې شوې دي. دولس ورځې روان دې مهم کې په محمد د جنسای کې څومره ماشومانو ته د شری مرض ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي؟ ډاکټر شبیر دغه پروګرام انچارج دی او وای
کوم چې کوم کوریج راغی دا 98% دی. موږ 1,75,000 ټارګټ او ټیکې اوس موږ کوریج شو 1,71,772 کوریج شو او موږ ته 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومانو ته دغه ټیکې ولګولې شوې؟ د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زمونږ ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دي هغه ویکسینیټ شوي. دویمه ښه خبره په دې را شوې ده چې تیر وخت کې دا کمپین پکیټي کې شوی او په پنجاب کې شوی او تاسو ته مهیا دي پکیټي کې ډېر زیات ای ریئکشن کیسز راغلي او دا غي نه یو مسله جوړه شوې وه. الحمدلله زمونږ په ایجنسی کې دغه واقعیات هم پکې نو شوي او په ښه طریقه سره دغه کمپین سرته رسېدلی.
د شری مرض دا مهم د هغه ماشومانو لپاره چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه تر 10 کلونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې چې کوم ماشومان ماشومان د ټیکو نه پاتې شوی دی. نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
لاندې ډسټرکو ته تللی چا ته دې ته مردان ته او د خپل علاقې نه بار تللي دي، نو ځکه دغه پاتې شوي دي. یا دا سیم دي چې دا په نورو علاقو کې شوي دي خو مونږ سره دلته په کور کې نه راځي، نو چې کوم پاتې دي انشاءالله دا به هلته تللي دي باندې کور کې دي.
او همدغه شان په باجوړ ایجنسۍ کې هم څو ماشومان د ټیکو لګولو نه پاتې شوي. نو دغه ماشومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولی شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا غیر لپاره طریقې کار دا دی چې زموږ سره WHO یوسف ڈبلیو دی د یونیسف طرف نه د کومنټ طرف نه زمونږ سره سوشل موبلایزر دی، هغه په ایجنسی کې کار کوي، په هر تحصیل کې کسان موجود دي. زمونږ هیلپ سټاپ شته دی، نو هغې له دا میسج دی چې کوم ماشومان پاتې شوي دي مونږ ورته ناټ اویلیبل وایو چې هغه په کور کې موجود نه وو کال پکې دغه ویکسین کېږي.
دا مشرانو وویل چې د شری مرض ضد مهم په کال کې یو وار وي، خو هغوی دا هم وویل چې په دواړو قبایلي سیمو کې یو هم داسې سیمو نشته چې ګنې یا د صحت د محکمې تنان ورتلی نشي او یا بیا ماشومانو ته د ساسکو یا د ټیکونو خلک انکار وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن لخوا په تازه خپور شوي ریپورت کې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد پیښې په ګوته شوي دي چې پکې د غیرت په نامه وژنې هم شامل دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې لا هم په هر کچه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، تشدد ورباندې کیږي او د غیرت پر نامه وژل کیږي. د عورت فاونډیشن د ایالتي دفتر مسؤل محمد هارون داود وایي په کلیوالو سیمو کې پر ښځو د تشدد، جنسي تیری، د هغوی د وهلو ټکولو او د غیرت پر نامه د وژل کېدو پیښې تر هغه څو چنده زیاتې دي چې په پولیس تانو کې رپورټ کیږي، ځکه چې وایي اکثر خلک د شرم او د خلکو د پیغور لډ پر داسې پیښو خوله پټه کړې او نه غواړي چې څوک ترې خبر سي. دا چې سږ کال تر اوسه پورې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد څومره او څه ډول پیښې ثبت شوې دي، هارون داود یې په اړه وایي.
د جنوري د میاشتې واخی د جون پورې 50 واقعان چې دي دروس پورې د ښځو په حواله باندې چې پر دوی باندې تشدد شوی دي، هغه واقعات شوی دي. په دې کې نونس چې دي هغه واقعات چې په هغه کې مړي شوي دي او د غیرت په نامه چې کم قتل کیږي یا کم مړي کیږي 40 واقعات شوي دي. او دا وخت زموږ لپاره یو ډېر لو مسله چې دغه سر بلوچستان مخامخ دي او هغه دا چې په ښځو باندې تیزاب پاشل کیږي. پر اوسه کال 15 واقعات شوي او دا کال په اوج فورډ میچ کې یو واقع شوی ده.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سپوږمۍ اڅکزی وایي د ښځو د حقوقو، د کم عمرۍ د ودونو او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو پر مسایلو د خبرو پر مهال د اسمبلی نارینه غړي د دوی ملاتړ نه کوي، خو وایي دوی به پر ښځو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کوي.
موږ په ښځو باندې خو کیږي په هر نوعیت تشدد، خو نو یو صرف دانه دي چې هغه وهل ټکول نه، په نور زبانی تشدد دی. دوی څه کار ډېر اخیستل کیږي، تشدد اوس هم روان دی، په کلو کې روان دی، په شارو کې روان دی. په دې حواله سره موږ په بلوچستان اسمبلی کې یو څو دغه پیش کړي دي. موږ د ښځو د ارلی میریج په باره کې وختي وته اوس پر دې تشدد باندې هم موږ خبرې کوو. په اسمبلی کې پر دې باندې اواز پورته کوو، پر دې باندې شاید چې قرارداد به راوړو. پر دې باندې ښځو
ډاکټر شمه اسحاق هم په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړي دا وایي په ائتلافي حکومت کې د شاملو او اپوزیشن ګوندونو په ګډ توافق پر ښځو د تشدد او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره قراردادونه تصویب کړي دي او د دې د عملي کېدو لپاره به حکومت یو داسې ټلیفون شمیره یا هیلپ لاین اعلانوي چې هر څوک به کولای سي حکومت ته پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه شکایت وکړي. شمه اسحاق وایي که ښځې تعلیم یافته سي د نارینه وو لخوا به تشدد ورباندې ونه سي.
چې ښځو ته هغه پورې چې د دې رایټ نه معلومیږي نه، یو ښځه ته ما وویل په کلي ته ولاړ یو شزراله هاسپټل ته وینر روان یو او کوشنی چې هغه ځای سوي، خو نو ما ورته ویل دا ظلم تا باندې ولی سوي دا وای بزما سره دا غلطي وسو چې بور کې لجمال کې زیات سو. ما ول نو خو بیا استاله سونه خو خدای وای چې خپل باندې ظلم ما برداشت و دا خو خدای تعالی په قران شریف کې لیکل دي بیا تم ظالم و یا څنګه خبرې کوي ما ته وای غلط خبر مکه وا خامن چې دا د خدای بعد دې درجه دا واغه ما ته دبه مر کوي پروانستا کوشنی بم ځای سي پروانستا یا یا دا خبرې مکه هغه روز ما دا ول چې ایجوکیشن وسی نو دوی ته باورنس راسي دا دوی ته چې دوی رائټ معلوم سي بیا به بولوار دوی به خپل لاس په پورته کی نو بیا به دا حالات بم نه ته دې لپاره تعلیم 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 ډیر ضروری دی.
د یادونه ورده چې په تیر 2014 میلادي کال کې د عورت فاونډیشن د ریپورت په اساس په ټول بلوچستان کې پر ښځو د تشدد 190 پیښې ثبت شوې وې چې په هغه کې وو او یا ښځې د غیرت پر نامه وژل شوې وې. ویشت میرمنو ځان وژنه کړې وه او شپږ څلوېښت میرمنې د تشدد په نورو پیښو کې وژل شوې وې. د شپږو میرمنو د تښتونې، پر څلورو میرمنو د جنسي تیری، پر ښځو د تیزاب پاشلو پنځه پیښې او پر درېو میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې.
په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد په هکله تاسو رپورټ واورېدلو. اوس هم په سیمه کې د صحت په حواله یو رپورټ چې په کوټه کې د صحت د څانګې چارواکي وایي له پولیو ناروغۍ یو پنځه کلنه ماشومه معذوره شوې چې ورسره په روان کال کې په دغه صوبه کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمېر پنځو ته ورسېد. چارواکي زیاتوي د ماشومې ته کلوم د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شوي نه وي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د صوبې د سیاه د څانګې د چارواکو په خبره د کوټې یوه پنځه کلنه ماشومه چې ګل افشان نومیږي له پولیو یا ګوزن څخه متاثره شوې. چارواکي زیاتوي دې ماشومې ته هم د اکثره نورو متاثره شویو ماشومانو په څیر کله هم د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شوي نه دي او کورنۍ یې له ریفیوزل یا انکاري کورنیو څخه وه. له پولیو ناروغۍ یا د ماشومه په داسې حال کې متاثره کیږي چې په همدې وخت کې د کوټې په ځینو سیمو لکه پښتون آباد او شاوخوا سیمو کې د نالۍ په اوبو کې د پولیو وایرسو تصدیق شوی. خو د صوبې د سیاحت د څانګې وزیر رحمت صالح بلوچ د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل دوی به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره ځانګړی د پولیو کمپاین چلوي چې د یادو سیمو ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. موږ به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوو او راتلونکی چې مو کوم کمپاین دی په هغه کې به پوره پوره هڅه کوو چې همدا خطرناک چاپیریال ختم کړو او په همدې سیمو کې اوسیدونکي ماشومان له پولیو ناروغۍ څخه وژغورو. په کوټه کې د سیاحت د څانګې چارواکي بیا بیا وایي چې له ګوزن څخه ټول د هغو کورنیو ماشومان متاثره کیږي چې کورنۍ یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې نه ورکوي او د همدې لپاره د صوبایي حکومت لخوا په دې وروستیو کې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د قبایلي مشرانو، دیني علماو او سرکاري چارواکو ګډې کمیټې هم جوړې شوې چې همدا کمیټې به د دې ریفیوزل یا انکاري کورنیو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د بنو خار اوسیدونکي د سکلو د صفا اوبو د نشوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي کورونو ته د سکلو د اوبو غزول شوي پایپونه زاړه او د ګنده اوبو په نالو کې تیر شوي دي. د دوی په خبره اړوندو حکومتي ادارو ته خپل دغه مشکل ویلي خو په وینا یې چې هغوی یې په اړه کوم اقدام نه دی کړی. ډاکټران بیا د ګنده اوبو سکل د بیلابیلو ناروغو د غټ سبب په توګه یادوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات لري.
د بنو خار اوسیدونکي ګوایي نشي کولی چې د سکلو لپاره صفا اوبه ترلاسه کړي او دغه ګنده اوبه نه قسمه قسمه ناروغۍ ورته لګېدلې. د خار اوسیدونکي وایي میونسپل کمیټي ته یې په بیا بیا ګیلې کړې خو د مودې نه لګېدلې د صفا اوبه پایپونه نه بدلوي. د بنو خار اوسیدونکي طارق محمود وایي په ګنده او صفا سکلو اوبه کې فرق نشي کولی.
چې د سامرا سپه پینا دی کنه د کمیټي ہے د دې نلی ایبو د پپه ایبو شیخ څه قسم فرق نشتا. بار بار مې د سکول ولا اور لړلې دی میز ور اخلي په بوتل مې ورلې دی هو من مطلب دا غدا چټي مو امر دا کمیټي امر دا خالی بس دغه پښې دی چې ته غوغه منه ته بازاري وخلی او چنه پلینا موت کو چنه ټټی نه یسي دینه دا تیرې بولی نه
حاجی شیر نظیف چې بنوخار کې د پنځه ویشتو کالونو نه د کپړې دکاندار دی وایي چې دغه موده کې دوی نه دي لیدلي چې ګنده نالو کې تر شوي پایپونه چرته بدل شوي وي.
د یوه دوې میاشتې مخکې داسې وه چې لکه تېرې اوبه په دانل کې کښرغلې وې. دا د کمیټې وویل چې کیمې دي دغه صفوي وکړه اوبه صفا شوې ایسے نندرے مسلوارو ما کیڑی چے ورس کیڑی چے بیا مثال غائبت کے تیرے وے دے تھلے لائے کے نہ پتہ چوں گوندے ارشنے وے پکھے پتہ نہ دی چے کی مدو نہ دا پیپی نہ دا پگان نہ لکھ سکتا دی کا چے سمرا دا مارا سینا جوڑی جی دا تے نہ جوڑی جی کنا
بنو روختن کے ڈاکٹر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل گندا او بنا قسما قسما ناروغی خوری گی
خطرناک بیماری دی ہیپاٹائٹس کے دیشی گیسٹرونٹائٹس ٹائیفائڈ فیور جو نور انفیکشن کے دیشی دغنا بیا چیسٹ انفیکشن جوڑے دیشی ہمیشہ مونگ دا کور ولتا دا مشمان دیتا ہے چکمیٹن دا دیت نصیحت دو چی مشمانو تا یا پخیو با استعمال دے رہے تو ہارڈ واٹر یا خراب او بچی کمی دی یا گندو بچی ہر چر دے گا نا نو دا دغنا دا بیماری پیرا دیشی
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نه وکړه نو دوی وویل دا خار اوسیدون کی متعلقہ چارواکو نا غوښتنې لري چې دا دوی دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او صفاس کلو اوبو لپاره د کالونو نه لګیدلې پایپونه بدل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې او وفد ننګرهار ته ورغلی او خدای خدمتکار غورځنګ د بانی باچا خان بابا په مزار یې ګلونه ایښي دي او ورته دواګانې کړي دي. نور حال لله جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه وفد چې د پنج شنبې په ورځ جلال آباد ته راغلی و، مشري د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش کوله. د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او په مزار یې د ګلونو صادر وغوړاوه. د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې صوبایي جوائنټ سیکرټري ریاض مروت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، باچا خان بابا چې خپل اخیری آرامګاه جلال آباد غوره کړی و، دا په دې دلالت کوي چې لر او بر پښتانه د یو وجود غړي دي.
خپل ستر بابا فخر افغان باچا خان بابا په مزار باندې ولاړ یو، هغه ډیر لوی مبارز را لاله، هغه ډیر ښه سوچ لارو، هغه ادم تشدد په سفی په پیرو کارو، هغه داسې سوچ و چې د لر او بر پښتانه به موږ څنګه یوزیږو. هلته د بابا د ملکیت د جایداد څه کمی نه وه، خو نن بابا که دلته راغلی ده په جلال آباد کې د آزادې خاورې باندې دومره پښتنو لوی کور باندې دلته نن د ده مقبره ده، نو دا یو پیغام ورکوي چې موږ
دا عوامی نیشنل پلټی ولی خان ډلی صوبایي ترجمان امان خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د راتګ مقصد دا دی چې پښتنو ته د امن او یووالي پیغام ورکړي.
دلته راتګ مقصد چې کوم دی، مونږ هغه مقصد وو چې کوم فکر لپاره باچا خان او ولی خان جدوجہد کړو. بیگم نسیم ولی خان په قیادت کې مونږ متحد یو او دلته راولي ګورو مور بیبي چې تاسو لاړ شئ، د پښتنو ته د امن پیغام ویسئ، د سوکالۍ پیغام ویسئ. پښتانه رونه دي چې چرته هم وي خدای دې خوشاله ساتي.
د عوامي نېشنل پلټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش مشال راډیو سره په خبرو کې هغه وسلوالو باندې غږ وکړ چې غرونو ته ختلي، د ټوپک په ځای قلم په ګوتو کې واخلي او د خپلې خاورې د آبادۍ لپاره کار وکړي.
هغه غرونو ته هم خواس کوم چې کوم په غرو کې ناست دي. دغه جنگ څلوېښت کاله په دې خاورې وشو، څومره بچي یتیمان شو، څومره زما خویندې بوري او کونډې په کورو کې ناست دي. تا څه فایده وکړه؟ نه خو د افغانستان آباد کو، نه د پښتونخوا آباده کا. قلم را واخله، ټوپک پرېدوه، دا د بابا یو پیغام وو، نن مونږ بیا ورکو.
د یادولو ده چې د عدم تشدد د فلسفي بانی او د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 6مه نیټه په پیښور کې ومړ او د مرحوم له وصیت سره سمې خاکي جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیری شیبو کې واره بیا لنډ خبرونه ل عبدالحی کاکړه اورو.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې شروع شو، په کې د سیمې په کچه د توانایي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایهکاري په اړه خبرې کېږي. د دې کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي وویل، افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابرې کړې دي. له باجوړ د قومي اسمبلۍ غړي وایي، ډېر ژر به باجوړ ایجنسۍ انتظام به د وفاق په ځای د خیبر پښتونخوا ته ورکړل شي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل، د باجوړ د خیبر پښتونخوا سره ګډول یو ازمایشي عمل دی، خو د ده په وینا که دا ازمایش کامیابه سو نو شایي مومند خیبر ایجنسی په ګډون نوري قبایلي سیمې هم خیبر پښتونخوا سره ګډې سي. تحریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ 50 غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټس نوټ کړي دي. بېګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په یوه غونډه کې دا فیصله وشوه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریدلیپ و سوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بریدلیپ چې نن یې په کابل کې یوې خبري کانفرنس ته وینا کوله وویل، په تېرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسوال طالبانو په حملو د سړک د غاړې بمي چاودنو کې کموالی راغلی، خو ده زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او زورورې وې. افغان ولسمشر وای انتخابی اصلاحاتو کمیشن په ډیره کمه موده کې ډیرې مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. د ولسمشر ماڼۍ څخه په خبر سره اعلان کړی اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلماوي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې امریکا کانګرس د ایران سره د سولې تړون لپاره رایه ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزې د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې 1.3 لک ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغه شمېرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. زملیها میرزاده عبدالحی کاکړ او اساق اميري چې تکنیکی همکار دي درنه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروئ.